واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زناو شاو آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنونکو، زه اشپلا رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ. څو ورځې وروسته تر هغه چې پاکستان اعلان وکړ د ملا برادر په ګډون په طالب مشرانو د امنیت شورا بندیزونه عملي کوي، د همدغه ملا برادر په مشرۍ یو هیئت اسلام آباد ته تللی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د طالبانو سیاسي مرسیال او دغه ډلې د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د یو جګپوړي هیئت په مشرۍ د پاکستان په بلنه هغه هیواته روان شوی دی. د پاکستان حکومت تر دا مهاله په رسمي ډول هغه هیواته د ملا برادر سفر تایید کړی او یا هم رد کړی نه دی، خو یو شمیر مطبوعاتو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله راپور ورکړی دی چې ملا برادر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په بلنه د افغانستان د سولې په هکله د بحث لپاره اسلام آباد تللی. سهیل شاهین هم ویلی دی چې ملا عبدالغنی برادر به په وروستیو جزئیاتو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ولسی تګ راتګ او تجارت د اسانتیاوو برابرولو او نورو اړوندو موضوعاتو د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د یک ولسوالۍ په ودانۍ باندې موټر بم برید شوی. د غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده امریکا غږ ته وویل چې دغه موټر بم برید تیر شپه 3 بجې د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالۍ په ودانۍ شوی. په چاودنه کې 3 تنه وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي. جمعزاده زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د ولسوالۍ په یو شمېر امنیتي پوستو هم پراخ بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شول. د افغانستان د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په غزنی کې د افغان ځواکونو په ګډ مرکز طالبانو په برید کې 3 امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي دي. د پنشیر سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځانګړو پولیسو عملیات له کومې نتیجې پرته پای ته رسېدلې دي. د پنشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی امریکا غږ ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه د پنشیر په مرکز بازار کې شوي دي. د هغه په وینا کله چې د پولیسو ځانګړي قطعات د ښاغلي کریم د نیولو لپاره د ځمکې احاد لارې د پنشیر ولایت ته ورسېدل، د سیمې د اوسیدونکو سره په نښته کې ښکیل شول. ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې د پنشیر سیمه ایز چارواکو ته د دغه عملیاتو د ترسره کولو په تړاو د وړاندې نه خبر نه و ورکړ شوی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې 55 تنه د کورونا په ویروس اخته شوي دي او 2 تنه نور مړه شوي دي. د روغتیا وزارت ویلي دی چې په 13 ساعتونو کې د کورونا ویروس د 248 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي دي چې 55 یې مثبت ثابت شوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 18,450 تنو ته ورسېده. د وزارت د معلوماتو په اساس په 13 شپه ورځ کې په هرات ولایت کې 2 تنه د کورونا ویروس څخه مړه شوي دي چې په دې سره د کورونا له امله د ټولو مړو شوو کسانو شمیر 1,509 تنو ته ورسېده. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوریا د همڅو نړیوال خبرونه. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری غوښتونکو د ګوند ملي کنوانسیون نن پیل شي. د دې غونډې په ترڅ کې به وسنۍ ولسمشر ډانلډ ترامپ یو ځل بیا انتخاباتو ته د درېدو په خاطر د ګوند درخواست رسمن ومني. د جمهوری غوښتونکو د ګوند استازي به نن ماښام د شمالي کارولینا په شارلټ ښار کې راټولېږي. د غونډې ځینې برخې حضوري دي او زیاتې برخې یې په آنلاین ډول تنظیم شوي دي. د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي به د امریکا په روانو چارو، کورنیو او بهرنیو تګلارو او نورو مسایلو خپل دریز بیان کړي. د غونډې په ترڅ کې به ګوند ټرمپ د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خپل کاندید په صفت هم اعلان کړي. د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات د 2020 کال د نومبر په 3 نیټه کیږي. ټرمپ به هم په دې کنوانسیون کې ویناوې کوي او بیا به د خپل ګوند له لورې د کاندیداتورۍ غوښتنه رسمن ومني. د اوتریش چارواکو په غوښتنه کې د روسیې یو ډیپلومات د ویانا کنوانسیون په ماتولو تورن کړی دی. د ویانا د کنوانسیون لمخې د ډیپلوماټانو امتیازات او خوندیتوب تنظیم کیږي. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ ویلي دی چې د روسیې ډیپلومات چلند له ویانا کنوانسیون سره سمون نه درلود، خو ویان د حکومت د پریکړې په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. په اوتریش کې د روسیې سفارت په ټویټر کې لیکلي دی چې د خواشنۍ له خودلو سربیره د اوتریش د حکومت پریکړه بې بنسټه ده. په ټویټ کې راغلی دی چې دغه اقدام د روسي او اتریش ترمنځ رغند اړیکې زیانمنوي. په جورجیا کې یوه ورځ وروسته تر هغه چې د مسافرو یو بس موټر د غرنه لاندې ولویده او 13 کسان پکې ووژل شول، حکومت اعلان کړی دی چې د سه شنبه په ورځ به په ټول هیواد کې ملي ماتم وي. پولیس وایي دا پیښه پرون د یکشنبه په ورځ د قفقاس په غرونو کې شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې په پیښه کې درې کسان ښه کاري ژوبل شوي هم دي. پولیسو د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي او ژوبل شوي کسان یې روغتون ته د علاج لپاره وړي دي. حکومت اعلان کړی دی چې د ملي ماتم په ورځ به په ټول هیواد کې ملي بیرغونه نیمه ځوړند وي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو هیله ښودلې ده چې اسرائیل به ډیر زر د نورو عربي هیوادونو سره هم اړیکې جوړې کړي. اسرائیل او عربي متحده اماراتو د همدې میاشتې په سر کې د امریکا په منځګړتوب د سیاسي اړیکو د عادي کولو موافقه وکړله چې یو شمیر اسلامي هیوادونو پرې انتقادونه وکړل. ښاغلي پامپیو او ښاغلي نتنیاهو دغه موافقه ستایلې ده او هغه یې په سیمه کې د ثبات د راتګ دپاره تاریخي شیبه بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ هیوادونو ته 15 ورځنی سفر د اسرائیل نه پیل کړ او ټاکل شوی چې سودان، بحرین او عربي متحده اماراتو ته به لاړ شي. د فلیپین په جنوب کې په دوه غبرګو چاودنو کې چې یو یې ځانمرګی برید و، لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې وایي پوځي عسکر، یو د پولیسو افسر او شپږ عام خلک شامل دي. دا چاودنې د سولو په ښار کې شوي دي چې اکثریت اوسیدونکي یې مسلمانان دي. په دې سیمه کې د ابو سیاف په نامه وسلواله ډله مرکزونه لري او حکومتي ځواکونه د پخوا راهیسې ورسره په جګړو اخته دي. د پوځ یو ویان ډګرمان کوریلوتو وینولان ویلي دي چې په لومړۍ چاودنه کې 14 مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول او د یو سوپر مارکیټ مخې ته وچول شول، خو کله چې پولیسو او پوځ سیمه کله بنده کړله، یوې میرمنې په ځان پورې تړلي 14 مواد وچول. عیني شاهدانو ویلي دي چې عسکرو کوښښ کوه دغه میرمن ژوندۍ ونیسي، خو هغې د نیول کېدو نه وړاندې ځانمرګی برید وکړه. په چاودنه کې 21 عسکر او 30 عام کسان ټپي شوي هم دي. د سوریې د اساسي قانون د کمیټو غړو چې د هیواد د اساسي قانون په اصلاح کولو کار کوي، نن د دوشنبه په ورځ د جنیو په ښار کې د ملګرو ملتونو په مقر کې غونډه کړې ده. په غونډه کې د سوریې د حکومت د مخالفینو او مدني ټولنو استازو برخه درلوده. دا د تیر کال د نومبر د میاشتې را په دې خوا چې دوی سره کتلي ول او غونډې کومه نتیجه نه و ورکړې، دویم ځل دی چې غونډه کوي. ملګري ملتونه وایي چې دا لید کاتبه یو ونی دوام وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي دي چې د یک شنبه په ورځ د حکومت د مخالفینو او مدني ټولنې د استازو سره کتلي دي. او وروستی خبر دا چې په ایران کې د اساسي قانون د چار کمیټې نن د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات بعد د بل کال د جون په میاشت کې کیږي. د ایران د انتخاباتو د کمیسیون مشر جمال عرف ویلي دي چې کاندیدان کولی شي د اپریل په میاشت کې خپل غوښتنلیکونه ورته وسپاري او وروستی لیست به د جون د میاشتې په لومړنیو ورځو کې اعلان شي. دا انتخابات په دې خاطر کیږي چې د اوسني جمهور رئیس حسن روحاني ځایناستی وټاکل شي. روحاني دوه دورې انتخابات وګټل چې هر دوره یې څلور خالوا. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. پر سه حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پایل د طالبانیانو د خلاصون پر سر د جنجال له امله ځنډیدلې، د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر او سره پلاوی پاکستان ته سفر کړی. ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سبا له دغه پلاوی سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د طالبانو د سیاسي مرستیال او د قطر د دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته تللی دی. د طالبانو ویاند وایي چې ملا برادر به هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په وروستیو جزئیاتو، افغان کډوالو او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. ملا برادر داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې سره سمې پر ملا برادر، سراج الدین حکانی او یو شمیر نورو کسانو بندیزونه لګولي. طالبان وایي چې ملا برادر او سره پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه هغه هیواد ته تللی. له پاکستان سره د طالبانو اړیکې هغه څه دي چې افغان حکومت یې هر وخت د سپیناوي غوښتنه کوي. ولسمشر ماڼۍ وایي چې پاکستان باید د ترهګرو د مخنیوي لپاره صادقانه او عملي ګامونه پورته کړي.
پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه تل واضح ده چې د تروریزم په وړاندې باندې صادقانه او عملی اقدامات وشي، ځکه د تروریزم پوتنځایونه او د تروریزم ملاتړ د دې په خاوره کې دي.
شنونکي وایي په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات له خنډ سره مخ شوي، پاکستان غواړي په دې سفر وشي چې پر طالبانو نفوذ لري او سره د طالبانو د شپږو جنجالي بندیانو په اړه هم یو د حل لاره پیدا کړي. د دوی په باور د دې ترڅنګ پاکستان غواړي چې د پاکستاني طالبانو په اړه چې د پاکستان د حکومت خلاف یې ائتلاف کړي، له افغان طالبانو د اقداماتو غوښتنه وکړي.
دا کوم لوی د طالبانو د قطر دفتر حیات غړي چې ټاکل شوی دی، پاکستان دوی سفر ته نه دی پریښي چې قطر ته ولاړ شي. نو برادر اخوان د دغه نوي غړو د سفر په اړه باندې د پاکستان سره خبرې کوي. زه فکر کوم چې دا سفر به اوږد سفر وي.
طالبانو دپاره هم د پاکستان سیاسي اړیکې، اقتصادي اړیکې ټولو ډېرې مهمې دي، او دا معنا ور چې دوی د قطر څخه ولاړل او هغه په داسې شرایطو کې چې پاکستان تازه ورته اعلان کړي دي چې دا خلک تحریم شوي دي د پاکستان د طرفه. زه فکر کوم دا یو سیاسي معنا ور دي چې پاکستان په دې اکله غواړي خپل هغه شته جنجالونه نړیوال ټولنې سره حل کړي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پیل ورځ تر بلې ځنډیږي، ورسره د کابل په ګډون په ولایتونو کې د چسپکي ماینونو چاودنې او د سړک د غاړې د بمونو چاودنې هم زیاتې شوې دي چې خلک یې په اندېښنه کې اچولي.
له کور نه راوځو تشویش کې یو چې اوس به موږ څنګه رسېږو کاروبار ته. ماینونه چاودنې دا بیخي دا شوینه زیات شوې دي.
چسپکي ماینونه هر ورځ الوزي، موږ په دې تشویش کې یو چې اوس به الوزي موږ درس نه شویل.
د کورنی چار وزارت په دې ورستي ونیو کې د چسپکی ماینونو چاودنی د طالبانو لخوا د رواني فشار یو څپه بولی، او وایي چې په تیر میاشت کې دو دیش ماینونو خونسا کړي او په دې تړاو یې ولس کسان نیولي.
زمو کشوی او سخبارتي برخه ته کوي تر څو د ورستي او نامنیو په عواملو پورې اروند همکاري او لوی شبکې ونیسي او یای لمنځه یوسي.
د کورنی چار وزارت د امان الله وحیدی پر ځای پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه کمانډان ټاکلی. تر دې څو ورځې وړاندې هم د کابل د ځینو حوزو مسولین او کارکونکي په دندو کې د غفلت له امله لري سول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په خوانه مشر رحمت الله نبیل وی چې د افغانستان د سولې بهیر په نیابتي ډول بدل شوی دی. نه یوازې تر اوسه نتیجه ورکړې نه ده، بلکې تاوتریخوالی لا زیات شوی او شاوخوا لس زره افغان سرتیری د محاربې له میدان وتلي او مرګ ژوبله ورته اوښتی ده. ښاغلی نبیل زموږ همکار وحید الله فیضی سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان حکومت او طالبان د شرطونو په کېښودلو سره غواړي چې د سولې بهیر اوږد کړي. ښاغلی نبیل ادعا کوي چې یو شمیر کسانو ولسمشر تشویق کړی چې له پاکستان سره پټ تړونونه لاسلیک کړي.
لکه جنگونه چې نیابتي جنگونه دي، سوله هم نیابتي شوې ده. خپله افغانان په مجموع کې که دولت د افغانستان دی، مجموع کې یو حکومت دی یا نور افغانان دي، مستقیما په دې بحث کې تر اوسه نه دي شامل شوي. نو هغه دا به ډېره مشکله وي چې دا فتن سړی ووایي چې خنډونه څه دي، ځکه د پردید شو هغه څه تعهدات شوي دي مابین د خلیلزاد صاحب یا د طالبان او یا د پاکستان. هغه د افغانستان ولس او د افغانستان دولت ته نه دي مهم. اما په ظاهر کې زما په فکر باندې تقریبا دواړې خواوې چې هم کولای شو د حکومت خوا ورته ووایي په دې بحث کې خپل اهداف لري او هم د طالبانو طرف.
خلیلزاد مذاکرات وکړل، نتیجه هم ترلاسه کړه. په خپل د سولې بهیر تر اوسه پورې افغانستان لپاره څه نتیجه ورکړې ده؟
نه تنها چې مثبت نتیجه یې نه لرله، بلکې برعکس خشونتونه زیات شوي دي. دغه ورځ نه چې تعهدات په دوحه کې امضا شول. موږ هغه ارقام چې خپل حکومت یا د حکومت مشرتابه ورکړي امنیتي ځواکونه تقریبا د لس زرو په شاوخوا کې د معربې د جنګ صف نه وتلي یا څوک زخمي شوي څوک شهیدان شوي، همدې رقم هغه فضا د بې اعتمادۍ زیاته شوي، د طالب مشروعیت منطقه کې زیات شوی، او په خپل په حکومت کې د حکومت د کارمندانو بې باوري په بقا د حکومت باندې زیاته شوې ده، مګر په اساس باندې هم فساد زیات شوی، هم ناامنی زیاته شوې، او هم همکاری د بعضې حکومتي کسانو کړیو د طالبانو او د نورو ډلو سره زیاته شوې ده. یعنی قیمت د افغانستان ولس ورکړی تر اوسه پورې
طالبان موږ خپل شرط کې ښه چې باید بندیان خوشی شي، او حکومت ام تازه یو بل شرط کې خوشی دو بندیان خوشی شي، ولی هم دغه پوښتنه په جرګه کې نه کوله.
خب ما چې مخکې تاسو ته ویلی چې دا زموږ سوله نیابتي شوې ده، د افغانستان حکومت د اول ورځې نه ډېره غلطه بازی وکړه، او هغه څه تعهدات چې دوی به د مختلف خواهونه اخیستي وای په هغې باندې تمرکز ونه کړه. دوی په دې هڅه کې وو چې په انتخابات یو رقم برگزار شي، او څه خبرې مثلا دوه تحلیفه چې کله اجرا کېدل د ارګ طرف ته د خریزات سبیه و شرده و چې تاسو د 15,000 کسان خوشوئ، موږ هم په تحلیف کې اشتراک کوو، یو مشروعیت درکوو، دغه دغو کې هلته بل تحلیف هم آماده دی، موږ په هغې کې اشتراک کوو، او دا تعهدات هغې نه خلو. یعنی دا بازی اصلا د افغانستان حکومت یو واضح منظمه پالیسی د سولې په مورد باندې نه لرله، او تر اوسه هم نه لري.
منطقي په کچه باندې پاکستان ته کلار شو، تازه رپورټونه وایي چې پاکستان په ملا برادر او سراج حقانی هم داسې نور باندې بندیزونه لګولي دي، دې ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
چې ډېر سړی هغه معلوم نه شي، منفی باف د پاکستان په شلو کالو کې دوه ګونی لوبې کړي دي، د افغانستان د جنګ په مورد، اوس هم د جنګ او د سولې په مورد باندې همیشه دوه ګونی سیاست لري. اڅه چې په ظاهر کې وي هغه د پردي شو بل خبره ده. زه فکر کوم دلته پاکستان غواړي چې یو ځل بیا د دغې نه یو څه امتیازات ترلاسه کړي.
تاسو په خپل ټویټر لیکلي دي چې د ملي امنیت کې د دندې پر مهال مو ولسمشر غني ته مستند اسناد ورکړي دي چې یو شمېر کسان پاکستان سره همکاري کوي دنه په افغانستان کې، دا څوک دي؟
علائم درته وایم. په ډېر تلوسه او هغه باندې مثلا یو تعداد د ده نږدې کسان دې ته تشویق کړ چې د پاکستان سره څه پټ تړونونه امضا شي، چې هغه یو د ایسا یو د سره د استخباراتي اړیکو هو، بل هم څوک په هغې وخت کې چې زه هلته وم دا بحثونه شروع و، د پردید شا چې هغه د بورډر منیجمنت په نامه و، او سیمو تاسو وینو چې سیمې خاردار سفري نقطې نه ډېر اکثر ځایو کې راند راغلی دی، او د ډیورند کرښې په امتداد باندې کوم ځای کې حاکمې نقطې دي او اوبه دي، او بعض ځای چې معدنونه دي هغه د اغزن تار نه اخوا ته پاتې شوي دي، او نور هم ډېر داسې مسایل وو چې هغه خپل ولسمشر ته معلوم دي چې هغه کسان څوک وو او قیمت یې چا ورکړه. نو بله،
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکایي وزارت افغانستان کې د کرونا وبا د مثبتو پیښو د کمیدونه وروسته ژوند عادي حالت ته د ستنېدو په حال کې دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د دغه وبا اقتصادي اغیزو له امله به سږ کال په دغه هیواد کې لوږه 14% نوره هم زیاته شي. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ مثبتې پیښې په پرلپسې ډول د کمیدو په حال کې دي او ژوند بیرته عادي کېدو په مخ روان دي. ملګري ملتونه وایي چې د کورونا او بعد خپرېدو له امله په دغه هیواد کې لوږه زیاته شوې ده. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې په روسي ونیو کې ډېرې کمې شوې. ډاکټر عثماني وایي چې افغان حکومت د کورونا د وایرس د دومي احتمالي سپې لپاره هم چمتووالی نیولې.
امروز 3400 مرکز دولتي شما
ښاغلي عثماني ویل نن تاسو درې ځله څلور سوه روغتیایي مرکزونه دې ته چمتو دي چې که خدای ناخواسته د کرونا د وایرس دوهمه څپه راشي د کرونا سره د مبارزې لپاره پوره چمتووالی شته دی. د عامې روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په شپږ ولایتونو کې د کرونا د وایرس 55 نورې مثبتې پیښې ثبت کړي چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغه ناروغۍ تخته شوو کسانو شمېر 8,055 تنو ته رسېدلی. د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو د پیل څخه تر اوسه 1,309 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 8,386 تنه نور د دغې ناروغۍ بېرته خشوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا یو تازه راپور کې اټکل کړی چې پر افغانانو د کرونا وبا د اقتصادي اغېزو له امله به پر روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د لوږې کچه شاوخوا 10% نوره هم پورته لاړه شي. د ملګرو ملتونو د انکشاف د ادارې یو این ډی پی د رپورټ له مخې اوس مهال په دغه هیواد کې د لوږې کچه 55% ته رسیږي. د دغه راپور په اساس پر روان کال کې به د داخلي ناخالص تولید کچه هم 6.5% د کرونا وبا د خپرېدو د مخه حالت پرتله کمه شي. وشا د افغانستان د بازار د سارنې د ګډ ابتکار د رپورټ له مخې چې د جولای د میاشتې د 14 او 16 ترمنځ په دوو اونیو کې په نهیش ولایتونو کې د سار د ابتکار لخوا ترتیب شوی ویلي شي د کرونا وبا د اړتیا وړ توکو رانیولو دپاره د خلکو د توان کچه کمه کړي او په یو شمېر ولایتونو کې د اړتیا وړ توکو په برابرولو هم ناسمه اغیزه کړې ده. د اقتصادي چارو یو کارپوه شعیب رحیم وایي د کرونا وبا د خپرېدو وړاندې هم د افغانانو اقتصادي وضعیت چندانې ښه نه و. ښاغلي رحیم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ممکن د لوږې کچه د ملګرو ملتونو د اټکل څخه نوره هم زیاته وي او دا ځکه چې اقتصادي چارو دا کارپوه وایي چې د 55% د لوږې د کچې اټکل 4 کاله وړاندې شوی او په دغو کلونو کې خلک نور هم بېوزلي شوي دي.
افغانستان اقتصاد ځپل شوی دی. کاري بازار، تولیدي سکتور، تجارت، ټول زمونږ سکتورونه ګډوډ دي. خو تر هر څه د تشویش وړ خبره دا ده چې اوس مهال حکومت په لاس کې هیڅ پلان نه لري، نه ویلو دپاره څه لري چې د دغه ستر اقتصادي بحران نه راوتو دپاره به د حل لاره شي. خو تر ټولو تشویش وړ خبره دا ده دغه حالتونه وخت نا وخت په هیوادونو باندې راځي. خو کله چې حکومتونه ښه پلان ولري، ښه کړنلاره ولري، بالاخر یو څه د بحران نه راووزي. خو زمونږ بدبختي دا ده چې موږ له بحران نه راوتو په ستراتیژي باندې ملاکار نه دی کړی.
خو افغان حکومت وایي چې پر خلکو باندې د کرونا وبا څخه د زیږیدلو اقتصادي اغېزو د کمولو لپاره د ملي دسترخوان په نوم د 240 میلیونو امریکي ډالرو یو پروګرام ترتیب کړی چې ژر به لومړی پړاو پیل شي. دا پروګرام د ولسي جرګې لخوا رد شوی. خو د کلو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي وړم ورځ خبر اعلان کوي چې ډېر ژر به په دې پروګرام په دوه پړاوونو کې کار پیل شي. خاغلی کریمی ویل چې په دواړو پړاوونو کې به په 3 ولایتونو کې د 350 ولسوالیو 3.5 میلیونه خلک له دغه پروګرام څخه ګټه واخلي.
دا پروګرام بشری پروګرام ده، د بشری مرستو د رسولو پروګرام ده، دا زیربنایي پروګرام نه ده، دا هغه پروګرام نه ده چې په دې سره مونږ د فقر کچه را ټیټکو. در حال که دا هغه پروګرام ده چې مونږ هغه مظلوم او مستحق کلس او کورنۍ چې اړمنې دي هغه ته عاجل کومک ورسو.
د کلو پراختیا وزیر وایي چې د نړۍ د نورو هیوادو په څیر په افغانستان کې هم د کرونا وبا د خلکو پر ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې ده.
کرونا یو ساري مرض ده. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي په وخت کې دسمال او یا سنگل خولې ته ونیسو. د کوره بې ضرورته ونه وزو او د وتو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
پټونه ته ادامه ورکړه. سر لنن نه د جمهوریت غوښتونکو ګوند ملي کنوانسیون پیلېږي. د ګوند استازي باندې د شنبې د شمالي کارولینا په شارتلټ ښار کې د کنوانسیون په تالار کې راټولېږي او د ولسمشریزو ټاکنو لپاره چې ټاکل شوی په نومبر کې ترسره شي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په رسمي ډول د ګوند کاندید او مایک پنس به د ولسمشر د مرستیال په توګه ونوموي. په دې اړه نور معلومات په رپورت کې اوري.
د دیموکراتانو د کنوینسیون په سیر د جمهور غوښتونکو کنوینسیون به هم سلو ورځې دوام لري چې په ژوندۍ او مجازي بڼه به ترسره شي. دا مراسم به هر ورځ 2 ساعته د امریکا د مشهورو تلویزیوني شبکو له لارې خپاره شي چې د واشنگټن په وخت د ماښام په 9 بجو پیل او تر 11 بجو به دوام وکړي. ولسمشر ټرمپ ښایي په دې سلو ورځني مراسمو کې هر ورځ وینا وکړي، خو د هغه تر ټولو مهمه وینا به پنځمې پوره د سپینې ماڼۍ څخه وي چې د ګوند نوماندي ومني. دا مراسم به هر ورځ یوه ځانګړې موضوع یا پیغام ولري. د جمهور غوښتونکو ګوند استازي دغه اونۍ د شمالي کارولینا په شارلټ ښار کې غونډه کوي چې په قوي احتمال ولسمشر ډونالډ ټرمپ په رسمي ډول د خپل کاندید کېدو نوماندي ومني، چې پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن ته د نومبر د میاشتې په ټاکنو کې ماتې ورکړي. ولسمشر ټرمپ له خراب اقتصادي وضعیت، د نژاد پرستۍ ضد مظاهرو او د کرونا وایرس په وړاندې د اقدام او نیوکو له امله چې تر اوسه 1,600 امریکایان مړه شوي دي، په اکثره ملي نظر پوښتنو کې له بایډن څخه شاته دی. خو د دې سره سره پرون د سپینې ماڼۍ د دفتر مشر مارک میډوز د ولسمشر د دویمې دورې د انتخاب لپاره د ټرمپ کاري اخلاق وستایل. هغه وویل
ولسمشر ټرمپ نه یوازې هر ورځ ډیر ښه چمتو دی، بلکې د هر بل ولسمشر نه ډیر کار کوي چې ما تر اوسه څیړلی دي او یا مې لوستلی دي، چې تر دې ولسمشر زیات په بنسټیزو موضوعاتو او د زیارکښو امریکایانو لپاره ډیرې هلې ځلې کړې وي.
په ورته وخت کې د ټرمپ سیال جو بایډن تیرونه په یو تاریخي اقدام کې د کلیفورنیا سناتوره کاملا هیرس د خپل منستیالي په توګه انتخاب کړه. کاملا هیرس د استر ګون په انتخاباتي ټیکټ کې لومړی تور پوسټه او هندي الاصل مېرمن ده. د بایډن د کمپاین رساله مدیرا کیت بیدنګ فیلډ وایي چې د بایډن په ژمنو کې د ملت درمل هم شامل ده چې د کورونا د وبا په وړاندې مبارزه کوي. هغه وویل
جو بایدن به د ولسمشر په توګه وتوانېږي چې خلک سره راټول کړي، څو با مفهومه بدلون راولي او هغو خلکو ته هوسا ژوند برابر کړي چې ورته اړتیا لري. د مثال په توګه د کوچنیو کاروبارونو کارګرو کورنیو ته چې زیانمن شوي دي.
د کنونسن په لومړۍ ورځ یعنی دوشنبه په ورځ د جمهور غوښتونکو ګوند شاوخوا 306 استازي په شارلز ښار کې راغونډېږي. ولسمشر ټرمپ او مرستیال ولسمشر مایک پنس به هم دا غونډه اول شي. دا کنونسون ژوندۍ مراسم به نن پای ته ورسیږي او مجازي غونډې او نائب تر پنځشنبه دوام ولري. نن به له 2400 جمهور غوښتونکو اساس څخه 3600 تنه په شارلټ ښار کې راټول شي او د ګوند ځینې غړي به وینا وکړي. سبا به د کنونسون په درېمه ورځ د امریکا لومړۍ میرمن ملینا ټرمپ او د ټرمپ بچیان سپین ماڼۍ له روز ګارډن نه وینا وکړي. د چهارشنبه پر ورځ به د ولسمشر ټرمپ معاون مایک پنس د بالتیمور ښار د مایک هنری فورد څخه وینا وکړي. ولسمشر ټرمپ به د پنځشنبه پر ورځ د سپینې ماڼۍ د کنونسون په وروستۍ ورځ د کاندیدۍ د قبولولو وینا وکړي او په دغه شپه به د ولسمشر ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ د خپل پلار معرفت وړاندې کړي. په دغه وینا کې به ولسمشر ټرمپ د کورنۍ او بهرني سیاست په اړه هم د خپلې تګلارې مهم ټکي بیان کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2690 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
قدر من اوریدونکو د امریکا غاک آشنا رادیو لومړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبه خبرونه واوریده. تر بیا خدای مل شي. سوکاله اوسئ.